واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یونما په دغه یواد کې د انجونو پر مخ د متوسطه او لیسو شونځیو د بنیدو د یو کال پر کېدو سره ویلي چې له زده کړو څخه د انجونو محرومیت غمجن او د شرم وړ وي د تیر یو کال را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت ورسته په دغه یواد کې د انجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امرسانی پورې بندي سوي چې په کور کې دننه او بهر پراخ برګرونه را برابرول دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس ویلي چې یو کال کې د زده کړو فرصت له لاسه وتلی چې په خبره بیا براونه ګرځي ښاغلی ګوټیرس هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې انجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي تر څو خپل زده کړو ته دوام ورکړي یونما همدارنګه په داسې حال کې چې د هلکانو ښوونځی د 2023 کال د سپتمبر په 13مه خلاص ول طالبانو هغه مال امر ورکړ چې د انجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځی به تر امرسانی پوری بندي وي خو د یو کال په تیرېدو سره تر دې مهاله هیڅ اقدام نه دی سوی په روانه اونۍ کې د قرغیزستان او تاجکستان ترمن سرحدونو شتو کې د چارواکو په خبره یو احتیاطانه وجل سوی دي او نړیوالو په دواړو خواو ژغ کړی چې ستونزه په خبرو حل کړي تاجکستان د یک شنبه پر ورځ ویلي چې په دغه جګړو کې 15 دیرش وګړي وژل سوی دي دا لومړی ځل دی چې د چهار شنبه پر ورځ د نشوتو له پیل کېدو وروسته د تاجکستان حکومت د تلفاتو رسمي ارقام خبروي د تاجکستان د بارنو چار وزارت په خپل فیسبوک کې ویلي دي چې په جګړو کې 15 وشتنه نور ژوبل سوی دي چې په خبره شزي ماشومان او نور ولسی وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس تاجکستان حکومت قرغیزستان تورن کړی چې په جمعه او شونځي باندې د پیپلو ټولبتکو په دوو جلا بریدونه کې شپارستانه وجلی دي بل لوري ته د قرغیزستان حکومت ویل دي چې د باټیکن په سرحدي سیمه کې شپږ سلويش کسان وژل سوي او یو سلسلويش نور ژوبل سوي دي نه دولتي ادارې وایي چې په تیرو څو ورځو کې د قرغیزستان له سرحدي سیمو څخه زرګونه کسان ایستل سوي دي قرغیزستان نن دوشنبه د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده په چین کې چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د یو بس د ټکر له کبله لښتر لږه اته وشته نمرې سوي دي دا ټول هغه کسان وو چې د کرونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د کرنټین یو مرکز ته انتقالېدل د چین چارواکو د یک شنبه په ورځ ویل چې دا په روان کال کې په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ ترافیکي پیښه وه پیښه د ګوزیرو ایالت په لوی لاره کې سوي ده او چارواکي وایي چې په بس کې وڅل وشتنه سپاره وو چې چپاسو سیمه ایز رسنۍ وایي چې په سیمه کې د شلو زخمیانو درملنه سوي ده د ګوژیرو والی تایید کړی ده چې بس د کویانګ ایالت څخه دا کسان انتقالول د سیمه حکومتي چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې لامی خبره کړې ده چې پکښې ویل سوي دي چې په سیمه کې د زخمیانو درملنه تمام سوي ده او د مړو د انتقال مراسم په پام کې نیول سوي او د پیښې په اړه پلټنې هم پیل کړې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلابونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونو ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده یونیسف وایي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې ډیر شمیر ماشومان د ملیریا په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي د پاکستان په وروستیو سیلابونو کې لږ تر لږه شاوخوا 1500 کسان وژل سوي چې 1525 ماشومان هم پکښې مړه سوي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خپل روسي سیال ته خبرداري ورکړې دي چې د اوکرين په جګړه کې د زیاتې تباہي وسلو څخه د کار ناخلي شغلی بایدن د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره په مرکې کې چې ټاکل سوي خبرې سي شغلی پوتين ته په خطاب کې ویلي مکوي مکوي او مکوي تاسو به د جګړې مخ تاسې واړوي چې د دوهم نړیوال جنگ را پدې خوا مثال نه لري جو بایدن په مرکې کې په ځانګړي توګه دا مونویل ک د روسي مشر په اوکرين کې د کیمیاوي او یا د اټومي وسلو څخه کار واخلي نو د امریکا ځواب بڅوي خو ویل چې روسیه به دومره اجنبي سي چې په خوای ساري نه درلود شغلی بایدن همدارنګه د روسیې د بارنو چارو وزیر ورسته راغه وغنده چې د لویدي سیاستوالي تورن کړل چې د اټومي جګړې د تثبیتولو او برابرولو هڅه کوي شغلی لاروف د مارچ په میاشت کې په یو آنلاین غونډه کې غواښ وکړ چې درهمه نړیواله جګړه به اټومي وي په اوکرين د یرغل څخه یو میاشت وروسته پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د پخوانی شوروي اتحاد د لمنځه تلو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره د تیارسي امر کړی و. د نیپال چارواکي وایي چې د ژغورنې د عملي کارکونکي د سختو بارانونو پرته هم د ځمکې د ښویېدنې له امله د بند پات سو خلکو د مړو د رایستلو هڅې کوي. چارواکو د یک شنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه 22 تنه مړه او 10 تنه زخمیان دي. دا ورستی پیښه د پلازمینې کټمنډو څخه په 450 کیلومتر پروت د چامپ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. چارواکي وایي چې دې کال تر اوسه په دغه هیواد کې د مونسون بارانونو او د سیرابونو د رابطلو له وجې اویا تنه مړه شوي دي او 14 نور لا درک شوي دي. او ټاکل شوي ده چې د برتانیې ملکه دوهمه الیزابت به نن د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خاورو ته ورسپارل شي. دوهمه الیزابت د سپتمبر په 19 د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شوه. هغه به د خپل خاوند شهزاده فیلیپ تر قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانانو پر مخ تشپګم پورته د خونځیو بندیدو یو کال پوره شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما دایو غمجنه او د شرم وړ کلیزه بلل ده. همدا شند ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې یو کال کې د 10 کړو فرصت له لاسه ووت چې په خبره بیا براونه ګرځي. نو موري د طالبانو له حکومت د دنجونو خونځیو ته د تک اجازه غوښتنه هم کړي. نور حال پر رپورت کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په دغه هیواد کې دنجونو پر مخ د متوسطه او لیسو خونځیو بندیدلو یو کال پوره کېدو سره ویلي چې لز د کړو څخه دنجونو محرومیت غمجنون کوي او د شرم وړ ده.
لز د کړو څخه دنجونو محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او د نړۍ په بل هیڅ ځای کې داسې نسته. د ورته وضعیت دوام به د نجونو د نسل او افغانستان د راتلونکو لپاره سخت زیان ولري. دا یو غمجنون کې د شرم وړ او په بشپړ توګه د مخنیوي وړ کلی زده.
همداشان په افغانستان کې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته خونځیو بندیدو یو کال پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې یو کال کې د زده کړو فرصت له لاسه وتی او په خبره بیا به راونه ګرځي. خاغلی ګوتیرش د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې نجونو ته د خونځیو د تک اجازه ورکړي تر څو خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
که زه په سولې او امنیت د پانګونې لپاره یو څه خوښ کړم هغه به زده کړوي. که چیرې زه په نړۍ کې د ډراماتیکې نابرابرۍ کمولو لپاره یو شی غوره کړم نو زه به ووایم زده کړي. که زه د یو واحد شي په اړه فکر وکړم چې د ځمکې د ویجاړولو مخنیوی کولای سي زه به ووایم زده کړي. او که چیرې یوازې یو شی وي چې په ټولنو کې د بشري حقونو حاکمیت لپاره پرې پانګونه وسی هغه به وي زده کړي.
دا د یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د نجونو د منځنیو او عالی لیسو اکثریت زده کوونکي ښوونځیو ته نه دي تللي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې کړي خو اوس هم داسې نه لیدل کیږي چې هغوی د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. چې دې کار په کور دننه او بهر کې د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
زه د یو داسې هیواد نه راغلی یم چې هلته نن په یو وشتمه پیړۍ کې نجونې ښوونځي ته د تللو اجازه نه لري. ښځه معنا د پوهې، ودې او فرصتونو نه محرومېدل. په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم فرصت هیڅکله هم اسانه نه و.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په تکرار سره ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقوق ورکولو ته ژمن دي. خو اوس د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندیدلو لامل کلتوري ستونزې بللې دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي صندوق یا افغان فند پلاوی غړی شاه محمد مهرابی وی د افغانستان کنګل شوو شتمنیو په متحده ایالاتو کې تر داوا لاندې او له خطر سره مخامخ و. ځکه د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو وکیلانو هڅه کوله چې دا پیسې خپلې کړي او سویس ته یې د لیږلو هدف د پیسو خوندي کول و. خاغلی مهرابی امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي هڅې روانې دي چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر هم له داوانه راوباسي او سویس ته انتقال کړي.
دغه نوی اقدام چې وشو د امریکا د حکومت لخوانه تازه جزئیات په دې اړه کوم سره شریک کړي چې څومره مقدار پیسې چې سویس ته بانکونو ته انتقال شوي دي دا پیسې او برخلیک پړه کوم ته معلومات راکړي.
یو لسنډي فبرورۍ کې رئیس جمهور د امریکا دا و بلینه چې و میلیارډ چې امریکا کې دی غي تقسیم کړو په دوه قسمته، یو 3.5 بلینه د قربانیانو خلکو لپاره او 3.5 بلینه چې دی ول د افغانستان او د ګټو د خلکو د ګټو په باره کې باید تقسیم شي. او په اساس باندې په اساس د فیصله دی د رئیس جمهور د امریکا په اساس قانون د امریکا دی یاګه یو د بورډ اف ټرستی تشکیل ک او دوه افغانان دی پدې کې او یو د سفیر د امریکا په سویسلند کې او یو بل کړه د حکومت د سویسلند د تمام پر بورډ ترستی بورډ اف ټرستی چې ورته وایي پدې کې تصمیمونه بنیسي چې دا 3.5 میلیارډ څنګه باید استعمال شي او په کوم هدف او د مصارف تر اوسه تعین شوی نه ده، ورته خپل بورډ تر اوسه مجلس نه ده کړی.
دا پیسې چې اوس په اړه فکر شوې ده مشخصا هلته انتقال شوې دي کنه، ستاسو معلومات څه دي؟
د ستاسو چې د انتقال کیږي او هغه موافقه د امریکا او د سویسلند پرمنس کې اغه تقریبا تطبیق شوې ده او د نقل مکان د 3.5 میلیون په اسانه د بانکي مسایلو کې د اول باید موافقه اګریمنت شي، دا اګریمنت باید تطبیق شي او غوډي قبول کړي دا اګریمنت د بانک اف انټرنیشنل سټلمنت قبول کړي دا چې مونږ حاضر یو چې دغه د افغان فند چورته وي یا فند فار افغان پیپل دا په دې مونږ یو حساب جوړو، په دې حساب باندې دا 3.5 بلین به الته ترانسفر شي.
دا پیسې مشخصا د څه لپاره وسال ته ترانسفر کیږي؟
د څه چې دا د پورت تشکیل شوې ده په دې سی کې به ما هدف ما مخکې تاسو ته ویلي چې خپل قانون دی د افغانستان بانک هم واضح دی ویلي دي چې مونږ صوبات دی پولی د پولیس سیاست او تطبیق په خاطر باید استفاده کنه وشي. ما ویلی همیشه مخکې چې موږ غواړو چې د افغاني خپل موږ د افغاني خپل ارزښت لاس ورنکي، نو ډیر مهمه ده. ول چې اوس که غوري چې موږ انفلاسیون تقریبا 1.5% ده، دا 1.5% د افغانستان غریب خلک نشي کولای چې د غوړي او ډوډۍ او ګوره او نور د روزانه مصارف اخیستلو توان نه لري. نو په دا اساس باندې یو هدف مهم باید دی چې ثبات پولی راشي او د قیمتونو د انفلاسیون هغه چې 1.5% ده هغه باید یو 3% یا 2% باید ورسیږي. باید کوشش وکړو چې دا هدف عمومي چې په اساس د قانون د افغانستان بانک موږ ته ټاکل شوی ده هغه باید تطبیق کړو.
اوس دوه مخالفتونه دي، هم طالبان مخالفت خودلی دی، هغه وایي چې باید د افغانستان ټول پیسې بدون قید و شرط باید آزاد شي. دویم مسله د افغان سوداګرو ده او په مجموع کې خلک وایي چې دا پیسې خو د لکه څنګه تاسو هم خپل خبرې کې ورته اشاره وکړه چې د افغانۍ د باثبات ساتلو لپاره دي او یو پشتیوانه ده د پیسو، ولې باید د لګښتونو لپاره استعمال شي؟ دا خو دې سره مخالفت خود نشه چې باید لګښتونو ته استعمال نشي.
دا ما څنګه چې تاسو تصمیم نه دی نیول شوی، قطعي تصمیم هغه وخت نه کیږي چې دا بورډ تشکیل پس له تشکیل نه اول مجلس دایر شي او په غیسی کې د ایسی کې به بحث دوام ولري او په عین حال کې د بورډ به تصمیم نیسي چې یو مشوروي گروپ دی افغانانو هم تشکیل شي.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د طالبان حکومت د مالی وزارت وی د یوې طرح پر اساس به افغانستان کې د شپږو میاشتو په موده کې به اسناد موټر ته د محصول د ورکولو نه ورسته د ملکیت سندونه ورکړل شي. د وزارت اټکل کوي چې افغانستان کې به شاوخوا 300 پورې به اسناد موټرې موجوده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د یکشنبه پورې افغانستان کې د بی اسناد موټرو د ثبت لپاره یو طرحه چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون لخوا تصویب شوې و اعلان کړه. د دې طرحې پر اساس به افغانستان کې ټول بی اسناد موټر د موټرو د موډل پر اساس محصول شي او بیا به ورته د ګمرک لخوا قانوني اسناد ورکړل شي. طالبانو د مالی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د پلان رئیس عبدالرحمن وقات کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا طرحه سر د یکشنبه د ورځې په ټولو ګمرکونو کې د پلي کېدو وړ ده.
دا اسناده افغانستان لاس موټر چې لنن نسو نوینا تر 2000 کال پورې ماډل ولري په قیمتونو کې تقریبا 70% تخفیف ورکړل شوی ده. له 2001 کال نه تر 2009 کال پورې په قیمتونو کې 50% تخفیف ورکړل شوی او له 2009 کال څخه تر 2012 کال پورې 50% تخفیف ورکړل شوی ده. او د 2012 کال څخه پورته تخفیف نشته او ټول محصول د تاجر ورنه.
همداشان خاغلی وی قادویل چی په دغه تر هکی زری لرون کو موټر ته په مختلفو کټګوریو کې د محصول په برخه کې تحبیب په پام کې نیول شوې دي.
هغه موټر چې زری دي نیو د 2000 کال څخه تر 2001 کال پورې 50% تخفیف ورکړل شوی. د 2008 څخه تر 2015 کال پورې 50% تخفیف ورکړل شوی او د 2014 څخه تر 2020 پورې په قیمتونو کې تخفیف نشته او دا به ټول محصول ته دی ورنه.
د دې تر هغه مخکې په سرحدي سیمو کې د موټر خاوندان باید یوې میاشتې په موده کې خپل موټر محصول کړي، خو په خارجو کې د دغه موټر خاوندان کولای شي د شپږ میاشتې په موده کې خپل موټر محصول کړي. د مالی وزارت دغه چارواکي ویل چې د شپږ میاشتې وروسته که بی اسناد موټر ولیدل شي او بدرول شي، افغانستان کې د تیر رژیم په روسي کلو کې بی اسناد موټر ته د یوې ټاکلې مودې لپاره اجازه ورکړل شوې وه. دا اجازه 3 میاشتې وړاندې پای ته رسیدلې ده. تر اوسه په افغانستان کې دغه موټر دقیق شمیر څرګند نه دی، خو د مالی وزارت وایي احمد ولی حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا ټکل له مخې به تر 300 پوري بیا اسناد موټر په دغه هیواد کې شتون ولري.
کولی دا د بیا اسناد مشرانو مشکل واقعا یو ډېر مشکل دی، هم په اقتصادي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. د نظم او تنظیم، ترافیکي نظم او تنظیم مخې هم نیولې ده. دا ټول هغه مشران دي چې موږ سره په سیستم کې ثابت نه دي، یعنی به محصوله د ګمرکات څخه موږ راتګ مخ کې، یعنی تیرې ادارې په وخت کې راتل شي دي، نو د ټیک تعداد نه دي. خو څومره چې موږ سیړنه کړې ده تقریبا کېدای شي د 300 په شاوخوا کې موږ د اسناد د افغانستان لاس مخشان ولرو او کوشش به مودای چې ان شاء الله په دې شپږ میاشتو کې ټول ثبت کړو او اسناد ورته ورکړو.
افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل د موټر کاروبار ډېر خراب شوی او تیز رفتار موټر په بای کې لنیمه زیات کمواله راغلي. د اقتصادي ستونزو لامل زیات شمیر خلکو د خپل کورنوي لپاره د روزي د ګټلو په خاطر ټیکسي چلول ته مخه کړې. خو د کابل ښار کې اکثر ټیکسي ډرایوران وایي چې د تیل په د لوري دوه سي اي ډير کم شوي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د برتانیې د ملکې دوهمې الیزابت مړینې د مشارک المنافع په ډیرو هیوادونو کې چې اکثره د برتانیې پخوانی مستعمرې دي، د برتانیې د سلطنت سره د دوی د راتلونکو اړیکو په هکله نوې بحثونه راپارولې دي. د امریکا غاک خبریال هنری ریجول راپور را لېږلی دی چې پښتو ژباړې له زیبا خادم نه اوري.
برتانیا یوازنی ملک نه دی چې نوې پاچا لري، بلکې استرالیا، نوې زیلان، کاناډا او جمیکا په هغو څوار لسو ملکونو کې دي چې پاچا چارلز دریم د دې دولتونو نوې رئیس دی.
زیاتره هیوادونه واقعا په خپلو اړیکو او نقش غور کوي. مشترک المنافع هیوادونه په خپل موقف باندې غور کوي او زما په فکر د ملکه الیزابت د مړینې نوروز ته به اوس یقینا د دې ټولنې نه د بلیدو نور ډیر اقدامات وشي.
د استرالیا صدر اعظم وړي چې په آینده پارلمان کې د دولت رئیس په حیث د برتانیې د بچا د نوم د لری کولو په حق لا ریفرندم وکړي. د کارابین د ټاپو د انتیګا، باربیدوس او سنت لوسیا دولتونو هم همداسې پلانونه سرګن کړی دي. باهاماس په دې ونی کې وویل چې دغه سي ریفرندم ممکن وو. د الیزابت د مړینې نمخ کې د اگست په میاشت کې رفیق جمیکاش 5500 خلکو د دولت د ریاست نه د برتانیې د بچا د نوم د لری کولو پلوي وکړه. تیر کال باربیدوس د برتانیې د سلطنت سره خپل اړیکې پرې کړې او باربیدوس یو جمهوریت شو.
زه غواړم چې د باربیدوس د جمهوریت کېدو مسله د سلطنتي نظام د ملکي ردول نه دی، بلکې د خود ارادیت د حق تصدیقول دی.
په دې روان کال کې په افریقا کې د فرانسې دوه پخوانی مستعمرې توګو او غابون د مشترک المنافع ټولنې سره یو ځای شوې. د هیوت په نظر دینه داسې معلومیږي چې کمینه دراغله.
چارلز د مشترک المنافع نوی رئیس د خپل مور سره د ویل د شاهزاده په حیث ډیر په دقت کار وکړ. د کامن ویلت غوړ هوادونو ته سفر نه وکړ. د پایدار او مستحکم پرمختیا او د چاپیریال غوندې دایو د ساتنې دفاع وکړه.
اسران د استعماری نقش میراث د بحث مسله ده. برتانیې او نور اروپایي هیوادونو تر 19مې پیړۍ پورې په میلیونو افریقایان غلامان کړي او مجبور کړي دي چې په امریکا او همداشان د کاریبین په ټاپوګانو کې په کاروندو کې کار وکړي.
د مشترک المنافع په دې هیوادونو کې شتمنی او دولت په انګلند پورې اړه لري. دا د سشتمنی د چې موږ پکې هیڅ کله برخه نه درلوده. په جامیکا کې د دوی پاچاهي تر اوسه پورې موږ ته زموږ د بدمرغۍ ډېرې بدې ورځې را یادوي.
شاهی سلطنت د استعماری سوء استفادې لکبل خواشینی سرګنده کړی ده، مګر برتانیې په رسمي ډول بخنه نه ده غوښتي.
بخنه غوښتل ضروری دي، ځکه موږ باید پښیمانۍ وګورو او موږ پخوانۍ مستعمرې باید هغه څه ووینو چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره موږ ته ضروري دي.
یو څه ویل دي چې بخنه باید د برتانیې حکومت غواړي.
هو ضروري ده چې استعمارتي قوتونه د خپل او اعمالو مسؤلیتونه ومني، خو د کامن ویلت یا د مشترک المنافع رئیس یا د برتانیې د شاهي سلطنت پاچا او د دې قلمرو نور غړي د خپل اساسي قوانینو له مخې کوم مسؤلیت نه لري.
زیاتره تحلیلګران موافق دي چې ټول د ملکې دویمې الیزابت درناوی وکړي. د نیوی پاچا او د دولت د نیوی رئیس په حیث د مشترک المنافع د سازمان آینده دومره اطمینانی نه بریخي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ تر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستال سفیر ریچارډ میلز د اگست میاشتې په دریمه د رښتمه نیټه څرګنده کړه د اکتوبر د میاشتې نه را په دیخوا چې په سودان کې پوز قدرت نیولې دی. د سودان خلکو لارې کوڅې ډکې کړې دي چې د خیر راتلونکي غوښتنه کوله چې دوی پکې د دیموکراسۍ لپاره خپل لوړې ارزو درکړې او د بشري حقوقو لپاره احترام. سفیر مل څرګنده کړه امریکا په دې عقیده ده چې د سودان سیاسي ستونزه به د ملکانو په مشرۍ د انتقالي حکومت جوړېدو ته ضرورت ولري چې د 2019 کال د پاڅون د ژمنو په باره کې سطح پر سوالو باندې به کار وکړي. سفیر ملز ویل ګډ بین المللي کوښښونه مهم دي چې د سودانیانو په مشرۍ د ډیالوګ په اسانولو کې مرسته کوي چې د سودان دیموکراتیک انتقال بیرته په څټ او ملکي واکمني منځ ته راوړي. موږ به په سودان کې د ملګرو ملتونو د منسجم انتقالي مرستې ماموریت یا UNITAMS د جوبا د سولې د موافقه د ملاتړ کولو په شمول د دې د مانډیټ د د بشپړ عملي کولو ملاتړ کولو ته دوام ورکوو. موږ به په دارفور کې د تاوتریخوالي د خطرې احساس کولو ته دوام ورکوو چې څه باندې 3000 تنه بې ځای کړل. د فرقو ترمنځ تاوتریخوالی، ټولنیز ارتباط او ګډ سوله ییز ژوند ګواښي، او د سولې دوامدار پروسس د ملکیانو د ژغورنې لپاره عاجل ضرورت دی، لکه څنګه چې د امنیتي سکتور اصلاح او د بین المللي څارنې او رپورټ ورکولو میکانیزمونو منځته راوړل. سفیر ملس د جوبا د سولې د موافقې لاسلیک کوونکو ته د دارفور د ګډ امنیتي قوا د ساتلو او روزنې او ورسره د ودرېدلو له سبب مارکی وویله. د زیاته کړله دا د یادونې وړ اقدام دی چې د ملکیانو ژغورل اصلاح کوي. د سودان لپاره د بین المللي جنایي محکمې څارنوال په یوه تازه راپورټ کې څرګنده کړې ده چې سوډاني چارواکو په دارفور کې د خپلو تحقیقاتو د مرستې په برابرولو کې اقدامات کړي دي. سفیر ملس د دارنګ همکارۍ غوښتنه کړې ده چې دوام پیدا کړي. د محکمې د کوششونو په نتیجه کې امریکا د اپریل په میاشت کې د علي محمد علي عبدالرحمن پخوانی جان جاوید قومندان په خلاف د محاکمې پیل کېدو ته هرکلی وویو چې د جنګي جنایتونو د بشریت په خلاف د یو دیرش نورو تورونو سره مخامخ کېږي. ډیرو شاهدانو په تیرو څو میاشتو کې حق ته په زرګونو میله مزل وکړ چې د ملکیانو د پراخه وژنې، لوټ کولو، د سرغړونو او په دارفور کې د ټولنو د تباه کولو په باره کې شاهدي ورکړي. امریکا په کلکه د سوډاني چارواکو نه غواړي چې د بین المللي جنایي محکمې یا آی سی سی سره همکاري کولو ته دوام ورکړي. د شاهدۍ په برابرولو او د مهمو شاهدانو په لاسرسي کې خنډونه وانه چوي. سفیر ملسر ټینګار وکړ هغه کسان چې آی سی سی لخوا جلب شوي دي باید د عدالت او د محاکمې د بدلولو سره مخامخ شي. امریکا د سودان د خلکو سره د دوی په ډیموکراتیکو، د دوی د بشري حقوقو د احترام او د سوکاله سودان په تعقیب کې د سودان د خلکو سره ولاړه ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.